کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
سلام ستړي مشه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو د 12 بجو خبری پروگرام ته مخراغ لاست وایم وړاندې د مطالب خبرو حکومت وایي د دینی عالمانو او قومي مخورو یو جرګه طالبانو ته ورلیږي
د وساتت منځرتوب او خاموک ولسي څنګه پروسه مکملا افغاني ولسي کړو
د غزنی قومي مشرانو او دینی عالمانو په طالبانو غږ وکړ چې اوربند وکړي
که ته ورور وژنه بند کړې که ته یو اوربند لال چې افغانان داسې پټې سترګې خلک نه دي تا ته به په ډېر قدر او عزت قایل شي
په دویمه نیمایي کې اونیز بحث د جګړو په زیاتېدو او له پاکستان سره د اړیکو په ترینګلتیا څرخیږي
پاکستان زموږ تر ټولو لوی ګاونډی هیواد دی د دې هیواد سره تهاجمي رویه کومه فایده به ونه کړي
او د نړیوالې شدیدې ډیپلوماسۍ سربیره د دې نښې نه لیدل کیږي چې د اسرائیل او حماس جګړه ودرول شي تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شیبر اورو
کابل او اشخابات د ټاپي ګاز د نلیکې پر پروژې خبرې وکړې افغان ځواکونه په فاریاب کې د پاکستانیانو په ګډون د نږدې شلو طالبانو د وژلو ادعا کوي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د جګړې د درېدو لارې چارې څېړي بشپړ خبرونه د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ټاپي د ګاز د نلیکې د رغونې د راتلونکو پړاوونو په اړه خبرې وکړې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې چې نن وختي خبره شوه ویلي چې محمد حنیف اتمر او رشید مریدوف پرون په ټلیفوني خبرو کې د سیمه ییز اتصال د لویو پروژو په تېره د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د لیږد د نلیکې د تطبیق پر اهمیت او همداراز د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په نورو برخو کې د اقتصادي همکاریو په اړه خبرې کړې بیان زیاتوي چې ښاغلی مریدوف ښاغلی اتمر ته د ټاپي د پروژې د راتلونکو پړاوونو د کار د پرمختګ لپاره د ترکمنستان د تیاریو په اړه معلومات ورکړل د بشري حقونو د څار ټولنې خبرداری ورکړی چې د امریکا سنا ته په روانه اونۍ کې یوه وړاندې شوې لایحه ښایي بالاخره د افغان میرمنو او نجونو لپاره د مالي ملاتړ د بندېدو باعث شي په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب په نوم د دواړو ګوندونو لخوا وړاندې شوې لایحه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر معزفوي چې په کال کې دوه ځلې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو د وضعیت په اړه کانګرس ته راپور ورکړي دا لایحه د افغان ښځو د خوندیتوب په هدف جوړه شوې خو په عین حال کې د خبرداری هم ورکوي چې که د افغانستان راتلونکی حکومت د دې حقونو له تضمین څخه ډډه وکړي نو امریکا به خپلې مرستې بندې کړي د بشری حقونو د څار ټولنې په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان له اوسني او راتلونکي حکومت سره د ښځو د حقونو په مسله کې حساب کتاب مهم دی خو دا ټولنه زیاتوي مرستندوی هیوادونه دي دا یقیني کړي چې که د افغانستان د راتلونکي حکومت د احتمالي سرغړونې په صورت کې خپلې مرستې کموي نو باید په داسې طریقه یې کمې کړي چې افغان ښځې زیانمنې نه شي شاهین 209 قولی اردو په فاریاب کې د درې پاکستانیانو په شمول د 19 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي د دې قولی اردو ویان حنیف رضایی نن رسنیو ته وویل چې دا کسان پرون مازیګر د پښتون کوټ ولسوالۍ د خواجه ناموسی په سیمه کې وژل شوي دي رضایی زیاتوي چې د حواله لارې په دې برید کې د بالامرغاب او المار لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال په ګډون د دې ډلې یو شمېر مهم کسان وژل شوي دي د رضایی په وینا په دې وژل شویو کې درې پاکستانیان دي رضایی وویل چې پر دې طالبانو هغه وخت برید وشو چې دوی پر فاریاب د حملې لپاره غونډه جوړه کړې وه طالبانو تر اوسه دا خبر تایید کړی یا رد کړی نه دی د ګوانتنامو زندان یوه 23 کلن پاکستانی بندي ته خبر ورکړل شوی چې له 14 کلن بند وروسته خوشی کیږي سیف الله پرافشا پر امریکا ته 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 د تروریستي حملو له دوو طرحانو سره د مرستې په تور نیول شوی و شیلبی سولیوان بینیس چې په نومبر میاشت کې د زندانیانو د ارزونې د بورډ په غونډه کې د پراخچه د مدافع وکیل په توګه برخه اخیستې وه پرون دوشنبې وویل چې دې بورډ د ده موکل او دوه نورو بندیانو ته خبر ورکړ چې برات یې ورکړی دی دوه نور بندیان یو 45 کلن عبدالربانی دی چې هغه هم پاکستانی دی او دوهم 40 کلن یمنی عبدالرحیم عثمان دی د امریکا دفاع وزارت په ګوانتنامو کې د امریکا له پوځي زندانه د دې کسانو د خلاصون د تایید په اړه د ازادي راډیو ایمیل ته ځوابونه وایه حقوق مدافع وکیل سولیوان بینیس ویلی چې د پراچت خلاصون په وړاندې هیڅ خنډ نه دی پاتې او دا فکر کوي چې نوموړی په راتلونکو څو میاشتو کې په پاکستان کې خپل کور ته ستنېدلی شي. ټاکل شوی دی چې نن د ملګرو ملتو امنیت شورا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روانې جګړې د درېدو پر لارو چارو بیړنۍ غونډه وکړي. په څه باندې یوه اونۍ کې د دې جګړې له کبله تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي. د دې سربېره چې د دې جګړې د درېدو غږ له هر لوري په جګېدو دی، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ناوخته وویل چې ځواکونه به یې په غزه کې د ترهګرو ځایونه تر هغو په نقشه کوي چې د اسرائیل ټول اتباع خوندي شي. د سپین ماڼۍ په بیان کې راغلي دي چې ولسمشر جو بایډن د دوشنبې په ورځ له صدر اعظم نتنیاهو څخه د اوربند غوښتنه وکړه. ولسمشر بایډن تر دې مخکې هم ورته غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې دا د اسرائیل حق دی چې له خپلې خاورې د توغندیو دفاع وکړي. په ورته وخت کې د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلي دي چې اسرائیل دې د بېګناه ملکیانو د خوندیتوب لپاره ډېرې هڅې وکړي. د اسرائیل پوځ وایي چې حماس او نورو فلسطیني ډلو شاوخوا 3350 توغندي له غزې د اسرائیل لور ته بیشتلي دي او یوازې دوشنبه 200 فایر کړي دي. د اسرائیلي پوځیانو په وینا د دغه هیواد د هوایي ځواکونو او توپخانې د ډزو پر مهال لږ تر لږه 130 وسلوال وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې د دې جګړې له امله تر 8500 ډېر فلسطینیان په غزې کې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي او نورو 2500 کورونه له لاسه ورکړي دي. اسرائیل د مې په 10 وروسته تر دې پر غزه بمباري شروع کړه چې حماس له غزې د اسرائیل په لور توغندي وویشتل. د یوې نوې څېړنې له مخې پر مځکه د مرغانو شمیر څه باندې 6 برابره د انسانانو تر شمیر زیات دی. د استرالیا ساینس پوهانو د امریکا د ساینس د ملي اکاډمۍ په خپرونه کې یوه څېړنه خپره کړې ده چې پکې راغلي دي د مځکې کره د شاوخوا 50 میلیارد مرغانو کور دی. جرمني اژانس خبر ورکوي چې په سیډنی کې د نیو ساوت ویلز پوهنتون له لوري څېړنه په نړۍ کې پر 9200 ډوله مرغانو شوې ده چې د دې څېړنې له مخې دا شمېره د ټولې نړۍ د 290 کې مرغانو استازیتوب کوي. د څېړنې له مخې د ځینو مرغانو شمېر زیات دی او یو شمېر یې ډېر لږ دی. تر ټولو ډېر مرغان مرغۍ دي چې شمېر یې 1.6 میلیاردو ته رسېږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو لمړی مطلب ته. ډیر ژر به د دینی عالمانو او قومي مخاورې یوه جرګه له طالبانو سره د سولې په اړه مخامخ خبرې وکړي. په سیاسي چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سلاکار محمد اکرم خپلواکوایي ښاغلي غنی له هغه وړاندیز هرکلی کړی چې له مخې دینی عالمان او قومي مشران طالبانو ته جرګه کیږي او ترې د سولې په اړه د ارادې او وضاحت غوښتنه کوي. ښاغلي خپلواک ازادي راډیو ته وویل د ولسونو دا جرګه به مثبتې پایلې ولري او د سولې د راتلو سبب به وګرځي. جزئیات په دغه راپور کې.
یو شمیر دینی عالمان او قومي مخاور غواړي د سولې پاړه د مخامخ خبرو لپاره طالبانو ته جرګه شي. په سیاسي چارو کې د جمهوری ریاست سلاکار محمد اکرم خپلواک وایي دا وړاندیز یو شمیر دینی عالمان او قومي مشرانو له ښاغلي غنی سره په لیدنه کې کړی او جمهور رئیس غنی هم ترې هرکلی کړی. ښاغلي خپلواک د سیشن په ورځ ازادي راډیو ته وویل دینی عالمان او قومي مشرانو جمهور رئیس غنی ته ویلي دوی به په دې جرګه کې له طالبانو د سولې د ارادې او نورو موضوعاتو په اړه وضاحت وغواړي.
شي مقابل لوري ته حمله سي هر کلی وکړو او دا یو مثبت قدم ده چې څنګه علما قومي مشان د دوړو خو سره هم د موضوع باندې ورکی کی هم د وساتت منځلیتوب او هم وکړه چې څنګه پروسه مکمل افغاني ولسی کړو او تر څو چې موږ یو باثباته او دوامدار سولې ته ورسو.
اکرم خپلواک زیاتوي د ولسونو دا جرګه به مثبت پایله ولري او د سولې د راتلو سبب به وګرځي. د جمهور رئیس غنی د سلاکار په خبره دا جرګه دینی عالمانو او قومي مشرانو لخوا جوړیږي او پر همدې بنسټ یې ټولې چارې ولسی دي او ژر به یې نور جزئیات روښانه شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي له هر هغه ګام هرکلی کوي چې د سولې خبرو د پرمختګ سره مرسته کوي او له مخې تاوتریخوالی پای ته رسېدی شي. د دې وزارت ویاندي ناجیه انوري نن ازادي راډیو ته وویل
ټولو کې د افغانستان دولت رهبری او د ملي مسالې عالي شورا په دې هڅه کې ده چې له هغې ټولې کړنلارې څخه استفاده وکړي تر څو یو پایدار سولې ته ورسیږو.
که څه هم طالبانو ته د تلونکي جرګه ولسی ده، خو له دې وړاندې افغان حکومت پر دې ډلې غږ کړی چې هر ډول غواړي د سولې خبرې مخته یوسي دوی چمتو دي. تر دې چې جمهور رئیس غنی ویلي حاضر دی چې له طالبانو سره هر ځای چې دوی وغواړي د سولې مخامخ خبرې وکړي، خو طالبان بیا وایي د سولې د خبرو ادرس معلوم دی او پر حکومت تور لګوي چې د دې خبرو پر وړاندې خنډونه جوړوي. هغه دا چې افغان حکومت یې ردوي.
جنگ دی ولکش د سوله
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وربشو غزنی ته هلته د ولسونو د ویلوې غونډې په ترڅ کې له افغان دولت وسلوالو طالبانو د اوربند او دایمي سولې د ټینګښت غوښتنه وکړه. دوی وویل روانه جګړه هیڅ اسلامي ارزښت نه لري او یوازې مسلمان وژنه پکې ترسره کیږي. په دې غونډه کې د دولتي چارواکو تر څنګ د غزنی او شمیر قومي مشرانو، مدني فعالانو، میرمنو او سلګونه ولسي کسانو ګډون کړی و. نور حال په دغه راپور کې.
په غزنی کې د قومونو ترمنځ همغږي، د نظام او جمهوریت ملاتړ، د اوربند د چنګښت او دایمي سولې د غوښتنې په عنوان یو ولسی غونډه ترسره شوه. په غونډه کې د دولتي چارواکو او ولایتي شورا وکیلانو ترڅنګ له غزنی مرکز او ولسوالیو څخه سوونه تنه قومي مشرانو، مدني فعالانو، میرمنو او ولسی خلکو ګډون کړی و او ځینې ویناوي وکړي. ویناوالو وویل سوله د افغانانو هیله نه بلکې مرام دی او غواړي چې په خپل هیواد کې دایمي سوله راولي. قومي مشر او د ولایتي شورا بخواني وکیل نادر خان ګیروال وویل
سولې تراسا سول هواکا اوربند وکا امپیاز له غو پاد واخلا کته افغانان لدان سره ومني کته چې افغانان ومن سره چې کته افغان ته ورور وایې کته ورور وزن بند کې کته یو اوربند تلال چې افغانان داسې پټ سترګې خلک نه دي تا ته به په ډېر قدر او عزت قایل شي.
په دغه غونډه کې له مرکز کابل څخه د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله سمیم په مشرۍ یو پلاوی برخه اخیستې وه. ښاغلی سمیم په خپلو خبرو کې وویل تاسو نن خپل مسؤلیت په ښه شکل ادا کړ چې په دواړو لوریو مو غږ وکړ تر څو جګړه پرېږدي، دایمي اوربند او سوله وکړي. هغه زیاته کړه ټول دینی عالمان او قومي مشران په خپلو سیمو کې کولای سي چې د حکومت په استازولۍ له طالبانو سره د دایمي اوربند او سولې په اړه خبرې وکړي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د سولې لپاره کاملا اراده لري. موږ په دې هیواد کې سوله غواړو، امن غواړو، ثبات غواړو، خو داسې سوله غواړو چې په هغې سوله کې د موږ ټول پخواني ارزښتونه خوندي وي، د شلو کلونو لاسته راوړنې مو پکې خوندي وي، موجوده نظام او جمهوریت پکې خوندي وي.
د غزنی ولایت مرستیال او سرپرست ولی ډاکټر محمد امین مبلغ هم په خپل خبرو کې د سولې په تړاو د افغان حکومت هاتي وستایلی او زیاته کړ چې ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي په افغانستان کې دایمي اوربند او سوله وسی. غله ټولو ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې په افغانستان کې د نوره لاسوهنه پرېږدي. په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی چې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترڅنګ ډیری ولسی خلکو ته هم پکې مرګ ژوبل اوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
په هرات کې درې تولیدي کارخونې پرانستل شوې چې سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. فواد احمدین آزادی رادیو ته وویل چې د غدرې تولیدي کارخونې د هرات په صنعتي خارګوټي کې په تولیداتو پیل کړی. نوموړي وویل چې په دغو کارخونو باندې نږدې 10 میلیون امریکایي ډالره پانګونه شوې. د یادو کارخونو په پرانستلو سره 1500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي هڅه روانه ده څو په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته کارخونې جوړ شي. دغه فابریکې د ایسکریمو جوړولو، بسکیټو او لبنیاتو په برخو کې فعالیت کوي. د اقتصاد وزیر نن د CGTD په ناسته کې د اقتصادي ودې او سوداګرۍ لپاره د معلوماتي ټکنالوژۍ ونډه اړینه وبلله. د دغه وزارت ویان صبور نلیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د اقتصاد وزیر کریمه حمید فاریابی د ساینس ټکنالوژۍ ودې کمیسیون د نړیوال سازمان په 23مه ناسته کې په آنلاین ډول ګډون وکړ. میرمن فاریابی د افغانستان اقتصادي وده له ټکنالوژۍ سره تړلې وګڼله او په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. معلوماتي ټکنالوژي چې بنسټیزه برخه یې د انټرنیټي شبکو شتون دی، په نړۍ کې د اقتصادي ودې، کارموندنې، د بشري سرچینو د ظرفیت جوړولو، د سوداګرۍ پروسې په ګړندۍ کولو او د دولتونو په برېښنایي حکومتولۍ کې مرسته کولای شي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي روپۍ 1.15 شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4.89 افغانۍ.
غزه ته په غزه کې د اسرایل او حماس ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوال شدید ډیپلوماسۍ سره سره د دې نښې نه لیدل کیږي چې جګړه به ودرول شي. اسرایل تیره شپه په غزه کې پر څو ځایونو بمباري کړې او حماس هم د اسرایل په لور توغندوی بریدونو ته دوام ورکړی. ملګرو ملتونو سازمان ویلي په غزه کې نږدې 40,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. نور حال په دغه راپور کې.
د نړیوالو هڅو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په بیړنۍ غونډه کې د غزې پر وضعیت خبرې کوي. دغه راز د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د غزې او اسرایلو ترمنځ د اوربند ملاتړ کړی دی. سپینه مڼۍ وایي ښاغلی بایدن دا غوښتنه پرون دوشنبه د اسرایلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. د سپینه مڼۍ په بیان کې راغلي چې بایدن له نتنیاهو سره په خبرو کې همداراز د فلسطیني ډلو د توغندوي حملو په وړاندې د خپلې دفاع لپاره د اسرایلو د حق پر قاطع ملاتړ ټینګار وکړ. بایدن له دې مخکې هم ورته څرګندونې کړې او د دې تر څنګ چې په اصولو کې د اوربند پلوي کړې وه، د توغندوی بریدونو په وړاندې له خپل ځان څخه د دفاع په برخه کې د اسرایل د حق کلک ملاتړ کړی دی. د سپینې مڼۍ ویاند جین ساکي خبرلانته وویل امریکا د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو هڅو ته ژمنه ده. میرمن ساکي وویل دا نشي کولی د ټولو هڅو جزئیات اوس څرګند کړي. په غزه کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو د هڅو په ترڅ کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د سیمې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي هادي امر سره په کتنه کې له واشنګټن غوښتي چې د اسرایل د یرغل په وړاندې اقدام وکړي. د بایډن د ادارې د ملي امنیت سلاحکار جک سولیوان پرون وویل د اسرایل او مصر د ملي امنیت له سلاحکارانو سره یې خبرې وکړې او زیاته کړه چې واشنګټن شدیده ډیپلوماسي مخته وړي. د فرانسې او مصر ولسمشران ایمانوئل مکرون او عبدالفتاح السیسی و اوربند ته د رسیدو هڅه کوي او غواړي چې د اردن ملاتړ خپل کړي. دغه راز به د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هم نن په بیړنۍ غونډه کې په غزه کې د راپورته شوي تاوتریخوالي په اړه خبرې وکړي. د دې ټولنې د بهرنۍ سیاست مشر جوزف امبورل په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې ګړندۍ کړې دي. بل لور ته په غزه کې د دې نښې نه ښکاري چې جګړه دې ژر ودرول شي. په غزه کې د اسرایل او فلسطینیانو جګړه دوهمې اونۍ ته غځېدلې او له 200 زیات کسان پکې وژل شوي دي. د فرانس پرس د راپور له مخې اسرایل تېره شپه په غزې تړانګه کې پر یو شمېر ځایونو بمباري وکړه چې په نتیجه کې 2 ودانۍ ویجاړې شوې. د دغو بمباریو په نتیجه کې سړکونو او نورو تاسیساتو ته هم زیان رسېدلی او برېښنا هم پرچاو شوې ده. د اسرایل پوځ وویل حماس او نورو فلسطیني ډلو له غزې شاوخوا 3,350 توغندي ایښتي چې 200 یوازې پرون دوشنبې توغولې دي. پوځ دغه راز ویلي چې اسرائیل په هوایی او د توپونو په بریدونو کې لږ تر لږه 130 سخت دریځې وژل شوي دي. په غزه کې جګړو د یو بشري ناورین د رامنځته کېدو خطر هم زیات کړی. ملګرو ملتونو ویلي چې له 8,000 زیات کسان په سیمه کې له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي او 2,500 کسانو هم خپل کورونه له لاسه ورکړي دي. اسرائیل د مۍ په 10 پر غزې بریدونه وروسته له هغې پیل کړل چې ورڅخه د اسرائیل پر لور توغندي وویشتل شول. په غزه کې د وژل شویو کسانو شمیر 212 ته لوړ شوی چې 1,000 ماشومان دي. دغه راز له 1,400 زیات کسان هم ټپیان شوي دي. اسرائیل هم خپل لور ته د یو ماشوم په ګډون د 10 کسانو مړینه تایید کړې ده. د توغندوی بریدونو په نتیجه کې په سلګونو کسان ټپیان شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 100.5 باندې غوږی است. همدارنګه ازادي رادیو ډاټ کام کې زموږ خپرونې د سهار له د ماښام تر و خپرېږي. که انټرنیټ مو ښه وي نو لطفا هلته هم اورېدلی شئ. ور به شو بلخ ته. د بلخ یو شمېر اوسېدونکي وایي د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ ورو ده. په بلخ کې د برېښنایي تذکرو د اخیستنې د مرکزونو یو شمېر مراجعین شکایت کوي چې په دغه پروسه کې ځنډ دوی په نورو دولتي ادارو کې هم له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د افغانستان د ملي احصایې او معلوماتو اداره هم دا ستونزه مني، خو وایي علت یې دا دی چې په دغه ولایت کې د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه کم دي. نور جزئیات په دغه راپور کې چې له بلخ را لېږل شوی.
د بلخ یو شمیر اوسیدونکي په مزار شریف ښار کې د الکترونیکي برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ په وروالي نیوکه کوي. د برېښنایي تذکرو د ویش د مرکزونو ځینې مراجعین له هغه څه چې په دغه مرکزونو کې مالي فساد، اداري ضعف او د کارمندانو کمکاري بلل کېږي شکایت لري. خالد جباری 34 کاله عمر لري او د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي چې درې میاشتې کېږي چې د برېښنایي تذکرو د اخیستو فورم یې ډک کړی خو تر اوسه یې تذکره نه ده اخیستې. خالد ازادي راډیو ته وویل:
میخواستم یک ماه پیش
غوښتل مې چې یو میاشت د مخه ایران ته ولاړ شم. د الکترونیکي تذکرې د نه لرلو په خاطر ونه توانېدم چې پاسپورت واخلم. اوس مې تحصیلي برنامه یو کال وځنډېده.
جمشید سجادی 38 کاله عمر لري او د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ اوسیدونکی دی. سجادی خپل ورور 4 میاشتې د مخه د بلخ په ساري ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه پوسته د طالبانو په یوه برید کې له لاسه ورکړ. دی وایي چې له دریو میاشتو راهیسې نه دی توانېدلی چې د ورور د کورنۍ غړو او ورستې ته د بلخ د شهدا او معلولینو له ریاست څخه مالي امتیازات واخلي.
دولت د شهدا او معلولینو ورسو ته تر څو چې برېښنایي تذکره ونه لري تقاعد نه اجرا کوي. زه له بدخشان څخه درې میاشتې کېږي چې راغلی یم او دلته لا هم سرګردان یم. کار مې بې پایلې دی.
د بلخ اوسیدونکي وایي چې هیڅ دولتي اداره د خپلو کارمندانو لپاره معاشات، امتیازات او مالی حقوق له الکترونیکي تذکرو پرته نه ترسره کوي. د بلخ اوسیدونکي وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش د مرکزونو کموالی او همداراز د فساد شتون سبب شوی چې شتمن او بانفوزه وګړي نسبت عادي خلکو ته ژر تذکره واخلي. جواد اسخری د بلخ د عامې روغتیا ریاست کارکوونکی دی چې اوس یې الکترونیکی تذکره اخیسته. د داسې وویل:
ما وقت فرم آنلاین خانپوری کردم تقریبا یک ماه تیر شد.
ما چه کلا آنلاین فرم ډک کرد نو یوه میاشت پته موم خودوی اړیکه را سره و ننیوله. بیا زه خپله مرکز ته ورغلم. هلته مې یو کمیشن کار ته پیسې ورکړې. په درې ورځو کې یې راته بایومتریک خلاص کړ او په 15 یا 60 ورځو کې مې تذکره راغله.
بلخوا بیا د افغانستان د احصایه او معلوماتو د ملي ادارې ویانده روینا شهابی وایي چې دا اداره هڅه کوي د خلکو ستونزې ژر حل کړي. آغلی شهابی وویل چې په بلخ کې د تذکرو د ویش د مرکزونو د کموالي په لټه د لړۍ یو څه ورو پرمخ ځي. هغې د تذکرو د ویش بهیر الکترونیکي او آنلاین وباله او زیاته کړه چې په همدې دلیل هیڅ ډول درغلۍ پکې نه ترسره کیږي. د وویل:
نوبتدهی از طریق سیستم است. یک مشکل جدی که ما داریم این است که تقاضا سطحش بسیار بلند است و ما در حال حاضر در بلخ 3 مرکز فعال داریم. 2 مرکز دیگه به زودی در بلخ افتتاح میشه.
په افغانستان که در الکترونیکی تذکرو دویش بهیر در ولسمشر غنی در و تقنینی فرمان پر اساس کابو درې کاله وړاندې په کابل کې پیل شو او اوس د بلخ په ګډون د هیواد په ټولو 34 ولایتونو کې فعال مرکزونه لري.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا ګری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصره واورئ.
8 صبح رسپانې د فاریاب د نوی والی ګمرل کېدو پر سر د حکومت او ملي جنبش ګوند ترمنځ تقابل ته په اشاره لیکنه کړې ده. د لیکوال په باور که د خبرو له لارې دغه لانجه حواله نه شي د وسلوالي نښتې امکان لري نه دی چې بیا به یې کنټرولول ستونزمن وي او ناوړې پایلې به ولري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني نږدې یو میاشت وړاندې محمد داود لغمانی چې پخوا د لښکرګاه ښاروال و د فاریاب د نوی والی په توګه وګماره. ورسپانی لیکلی دغه ګمارنه د جنبش ګوند له سختو عکس العملونو او مظاهرو سره مخ شوي، خو جدي اړتیا ده چې د ستونزو د خبرو له لارې هواره شي. له بلې خوا لیکوال د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم هغه څرګندونې راخیستي چې د جنبش ګوند پلویانو ته یې امر کړی چې ولایت مقام ته د محمد داود لغمانی د ننوتو مخنیوی وکړي او آن ورته یې د ډزو اجازه ورکړي او ویلي چې ترک تباران اوس یوازې نه دي او د ترکیې په شمول ګڼ هیوادونه یې ملاتړ کوي. خو لیکوال ټینګار کوي چې د هیواد روانو حساسو شرایطو ته په کتو باید د جګړې مخه ونیول شي او د تفاهم له لارې ستونزه هواره شي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي سره له دې چې د تیر اختر تر اوربند وروسته د طالبانو لخوا تپل شوې جګړه بیا توده شوې، خو هڅه دا ده چې د سولې لپاره کوټلي ګامونه واخیستل شي او د دې لپاره هم په کور دننه په ملي کچه هڅې زیاتې شوې دي. د لیکوال په وینا د دغو هڅو په ترڅ کې ښایي په راتلونکي موده کې د سولې په تړاو په ترکیه کې برخلیک ټاکونکې غونډه جوړه شي او طالبان هم تر نړیوال فشار لاندې دي چې په دې غونډه کې برخه واخلي. وړاندې راغلي که څه هم طالبان د دغه ګډون لپاره شرطونه وړاندې کوي، خو هغوی اړ دي چې په هغې غونډه کې ګډون وکړي. لیکوال ټینګار کړی چې د طالبانو لخوا غوره فرصت دی سو سیاست غوره کړي او همدارنګه په ملي کچه د هغوی د راضي کولو او له جګړې راګرځولو لپاره هڅې هم پراخې شوې دي. ورځپاڼې ته مخودلی چې دا ټول هغه فشارونه به هرومرو طالبان سولې ته اړ باسي او کنه په وینا یې له دې پرته هغوی او ملاتړ هیواد په جګړه کې بریا نشي ترلاسه کولای. او اطلاعات روز ورځپاڼې نورستان کې د روغتیا پالانو کاربندیز په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي دغو روغتیا پالانو له تېرو اوو میاشتو راهیسې معاشات نه دي اخیستي چې له امله یې اړ شوي د روغتیایي مرکزونو دروازې وتړي او کاربندیز اعلان کړي. وړاندې همدارنګه اندېښنه ښودل شوې چې د نورستان اوسېدونکي د ژوند له نورو اسانتیاوو هم بې برخې دي او اوس روغتیایي برخه کې هم له جدي ننګونو سره مخ دي. د لیکوال د معلوماتو له مخې نورستان کې ټول ټال 220 روغتیایي مرکزونه او یو روغتون موجود دی چې په یوه کې هم درمل نشته او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه خبرونې کوي. د دې تر څنګ چې د انټرنیټ له لارې مو په ازادي راډیو ډاټ کام کې پروګرامونه اوریدلی شئ، د ازادي راډیو اپلیکیشنونه هم ډاونلوډولی شئ، هم د آی او ایس او هم د انډراید له لارې څو د ازادي راډیو پروګرامونه واورئ. اوس د ځینو عامو خلکو غږونه تاسو ته خبرو چې موږ ته رالیږلي.
تاسو له پیغامونو
مولای زاده هم د لغمان ولایت زمونږ د 206 اتیا کورو معلمینو د قرغیو د ولسوالۍ چې څو وارې عریضیم کړي دي د جمهوري ریاست ته او پارلمان شکایاتو دفتر ته حتی وزارت معارف ته چې زمونږ عمرې غصب شوي دي د ګندیري د قرغیو ولسوالۍ د ګندیري په دښته کې. تر اوسه پورې متاسفانه چې نه جمهور رئیس پکې اقدام وکړ، هیچا پوښتنه ونه کړ، نو مونږ حیران پاتې یو چې اوس چاته شکایت وکړو. خدای دې وکړي چې تاسو د زمونږ آواز د مسؤلینو غوږ ته ورسوي او دوی مسؤلین د خدای نه وویریږي. یا د مونږ ته د سړک نه سره نږدې چې شپږ اووه سوه جریم دولتي ځکه دغلته د نوي نمرې مونږ ته راکړي او یا د هغه غصب خلاص کړي او یا دا چې زمونږ څلوېښت څلوېښت زره روپۍ چې زمونږ په سنکارۍ لګېدلې دي هغه د مونږ ته بېرته راکړي. خدای دې وکړي چې زمونږ د فریاد ته تاسو غوږ ونیسئ. السلام علیکم.
زموږ پیغام دغه دی چې په افغانستان کې خصوصا په کندهار کې دغه د معیدینو په سر باندې د پر شل شل نفرو باندې د یو یو نفر درولی دي، هغه د نماینده په حیث یو بیا پیسو کار نه کوي چې پیسې ورنه کړي. هغه مظلوم هغه بېچاره هغه بې وسه هغه سړی د پښو لاندې دي، پیسې نه ورکوي. دا پیسې د حکومت په خپله ورکوي. هغه دا شتان وګوره، موټران یې رانیولي دي، جایدادونه یې کرانیوه، د مظلومانو حقونه یې ګپته وخوړی وه اجلي. السلام و احترام.
زاز ناکسی مساعت پر در روزگان و در سخبر سرکو ما شکایت آقا دیست دول پلو شهروک پید از من را غور شید از آقا در مطلوانان کرایه بیشید ورد پینزه دستا و کالداری پر وست پاری غواری و در وست پاری وست پاری در کرایه که نمسرکی دی مگالارم دون خراب خانه را کدی چه کرایه غواری از من ری چرار نمائندگی و لاوری نیا بلاوری نیا بلاوری در در یوزه پید از من را غور سوی. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو کولای شئ لکه څنګه چې دغه غونه واوریدل د خپل سیمې په اړه باندې کڅه نظر لري یا خبري تاسو د رادیو ټلیفونونو ته زنګ راوي تاسو غاکسپټیږي او بیا به موږ ورسته د تاسو لږه اکثره یو ځای خبرو کړم. وخت په افغانستان کې کرا کرا د غرمې دولس نیمې کیږي. وړاندې دویمه نیمایي کې به 19:25 دقیقې په دې وڅرخیږي چې د اختر نو وروسته ولې جګړو زور واخیست او د افغانستان راتلونکی به څه کیږي په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه په وتلو دي. په دغه بحث کې له ډاکټر اورزلا اشرف نعمت او همدارنګ له اقبال خیبر سره خبرې شوې دي. مخکې له دې چې دغه بحث واوري احمد شیبر ته به وار وار کړو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ټاپي د ګاز د نل لیک د رغونې د راتلونکو پړاوونو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې نن وختي خبره شوه ویلي چې محمد حنیف اتمر او رشید مریدوف پرون په ټلیفوني خبرو کې د سیمه ییز اتصال د لویو پروژو په تیره د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د لیږد د نل لیک د تطبیق پر اهمیت او همداراز د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په نورو برخو کې د اقتصادي همکاریو په اړه خبرې کړې. د بشري حقوقو د څار ټولنې خبرداري ورکړې چې د امریکا سنات په روانه اونۍ کې یو وړاندې شوې لایحه شایي بالاخره د افغان میرمنو او نجونو لپاره د مالی ملاتړ د بندېدو باعث شي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب په نوم د دواړو ګوندونو لخوا وړاندې شوې لایحه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر معزفوي چې په کال کې دوه ځلې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو د وضعیت په اړه کانګرس ته راپور ورکړي. دا لایحه د خبرداري هم ورکوي چې که د افغانستان راتلونکی حکومت د دې حقونو له تضمین څخه ډډه وکړي نو امریکا به خپلې مرستې بندې کړي. شاهین 209 قولي اردو په فاریاب کې د درې پاکستانیانو په شمول د 19 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قولي اردو ویان حنیف رضایی نن رسنیو ته وویل چې دا کسان پرون مازدیګر د پښتونکوټ ولسوالۍ د خواجه ناموسی په سیمه کې وژل شوي دي. د ګوانتنامو زندان یو درې اویا کلن پاکستانی بندي ته خبر ورکړل شوی چې له 14 کلن بند وروسته خوشی کیږي. سیف الله پراچا پر امریکا ته 2000 لومړي کال د سپتمبر د 19 د تروریستي حملو له دوه طرحانو سره د مرستې په تور نیول شوی و. ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتو امنیت شورا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روانې جګړې د درېدو پر لارو چارو بیړنۍ غونډه وکړي. په څه باندې یوه اونۍ کې د دې جګړې له کبله تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي. د یوې نوي څېړنې له مخې پر مځکه د مرغانو شمیر څه باندې 6 برابره د انسانانو تر شمیر زیات دی. د استرالیا ساینس پوهانو د امریکا د ساینس د ملي اکاډمۍ په خپرونه کې یوه څېړنه خپره کړې ده چې پکې راغلي دي د مځکې کره د شاوخوا 50 میلیارد مرغانو کور دی.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم ستړي مشه صفی الله ستانګ زم د ازادي رادیو 15 دقیقې اونیز بحث مو خرغلاستو هم نن په دې باندې بحث کوو چې په افغانستان کې د اختر نوروسته جګړې ولې زیات شوې دي یا په ټوله کې د اختر درې ورځې لنډمهاله اوربند ولې اوږد نشو. دې ته په کتو چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو وروسته یې نیټه په نږدې کېدو ده د افغانستان راتلونکي څنګه کېږي. په دغو ټولو مواردو به له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو. وس لپاره ډاکټر اورزلا اشرف نعمت لمک سره په بحث کې یو ځای شوی افغان شنون کې او فعال ده. ورسته به نور میلمان هم ولرو تر هغه بل اغلی اورزلا سره خبرې وکړم. اغلی اورزلا ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی. د اختر درې ورځې اوربند ولې تمدید نشو تاسو نظر څه ده؟
مننه ستنه زه سب سلامونه تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته. د اختر په ورځ د اوربند د وکم پروسه چې روانه ده تقریبا هر کال د دوه درې کلونو کې د بحث پر کېږي او دا تر یو اندازې پورې عملي کېږي. دا زیاتره د طالبانو لپاره ډېر یو تبلیغاتي بڼه لري نسبت په دې چې واقعي ډول باندې دی وغواړي چې په دغه ورځو کې د وینې د تویدلو نه مخنیوی وکړي. په حقیقت کې لکه څنګه چې موږ لیدلې د اختر نه څو ورځې مخکې ډېر خونړۍ پیښې وشولې لوګر ولایت کې او په کابل کې په دشت بچي سیمه کې. نو اول خدات شدغه اوربن تدیر محدوده کچه باندې یعنی د خلکو له خوا د سی استقبال شو خو په هر حال باندې بیا هم د هیڅ نه خو چې په اختر ورځو کې په یو شمیر سیمو کې خلکو کولای شول چې یو بل سره روغبر وکړي د اختر ورځې ومانځي. د دې د غزیدل د نه غزیدلو لاملونه خو زیاتره په دې کې دي چې د طالبانو لپاره اوس هم ډیر ستونزمن خبره ده چې دوی وکولی شي اوربند یعنی یو دایمي او دوامداره اوربند ته موافقه وکړي. په دې چې طالبان اوس هم نه دي توانېدلي چې د تاوتریخوالي نه پرته د افغان ولس ته یو څه پیښ کړي او څه مخکې کې ورته د دیو پیژندګلوی د تاوتریخوالي له طریقې نه کېږي. نو د همدې وجه باندې تر هغه وخته پورې چې د دیو هغه اساسي غوښتنې ورته لاسته نه دي راغلي نو دا به ډېر مشکل وي چې هغې یو دایمي او یو اساسي اوربند ته موافقه وکړي یا ورته توافق ولري. د دیو غوښتنې خو دیو همیشه تکرار کړی دی اوس هم چې دیو دوحه کې د دیو سیاسي چارو دفتر د هغې باندې غږېږي او هغه زیاتره همدغه دی چې زمونږ بندیان خوشي کوي او مونږ د تور لستونو نه وباسي چې تر څو مونږ وکولی شو هغه کوم پیسې چې مونږ پیدا کړي دي او په اکاونټونه مو فریز دي او یا غواړو چې تبلیغاتي یا ډیپلوماټیک اړیکې وساتو. په دغه برخه کې د سفر او د پیسو او د کته پورته کېدلو امکانات ولرو. نو د دې په اساس باندې د دې غوښتنې دغه دي دیو هیڅکله صداقت نه دی ښودلی چې دیو واقعي ډول باندې د سولې لپاره غواړي کار وکړي. نو په کال کې که درې سوه او پنځه شپېته ورځې دي نو دا درې ورځې په خلکو ډېر لوی پیرزوینه کوي چې مونږ تاسو اوربند په اصطلاح وړاندې کوو او په درې سوه او دوه شپېته ورځو کې بس هماغه خونړۍ جګړه روانه ده او په تاسف سره چې ولس د افغانستان خلک د افغانستان ولس د دې لوی قربانیانې دي.
مننه آغلی اورسلا. د افغانستان د سولې د ولسی حرکت بنسټګر او مشر ښاغلی اقبال خیبر هم د اوس له پروګرام سره یوځای شو. ښاغلی خیبر ډیره مننه چې راغلی پروګرام ته. زه غواړم له تاسو د لومړی پوښتنه په دې شکل وپوښتم چې د یو د سولې د یو فعال په توګه باندې هغه حالت او هغه شیبه تاسو څنګه ارزوئ چې د اختر په ورځو کې طالب او پولیس سره مخامخ شول، ویډیو یې راوتې او په بولان کې په یو بل ډزې ونه کړې او ویل چې کار نه در باندې لرو، خو له اختر وروسته له هماغو سیمونه جګړې پیل شوی دی، په یو بل باندې بیرته هماغه پولیس او هماغه طالب ډزې کوي. دغه حالت تاسو څنګه ارزوئ؟ څه پیغام ورکوي؟ څه معنا لري دغه شیبه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ورځلا خور او ټول اوریدونکو د زړه له تله درنښت او سلامونه. ستنګلی صاحب، زه د اختر په ورځ له کابل نه روان شو. ما په موټر کې او تر هلمند په دې لارو کې راغلم او مې لیدل چې څه ډول یو سړه سنا ده، څه ډول یو ویرېدلی حالت دی. باوجود د دې چې اوربند حاکم و خو سړک ګام په ګام په بمونو الوزول شوی، پولیس مو ولیدل له نږدې نه یو په یو بې باورۍ اخته، سره له دې چې جنګ نه و خو انتظار یې ایسته چې وروسته به یو خونړی جنګ کوو. طالبان مو هم ولیدل په ټولو سیمو کې ولاړ و، سره له دې چې هغه ګړی جنگ نه و خو منتظر و له چې مخته به جنگ کوو. نو ما چې په دې کلو کې او بیا له سړک نه هم ځای ځای موټر کلو ته، په دې کلو کې مې چې وضعیت ولید د خلکو اروام ولوستله، عینن لکه د زامبیزو یو شار یا د بلاګانو یو شار چې چوپتیا او خوپتیا خپرای، خلک په هیڅ نه پوهیږي چې څه پېښېدونکي، یعنی له اختر نه ناخوشي، له اختر نه خوند نه اخلي او بېکار انتظار کې روان وي. نو سره له دې چې دواړو نورو سره نږدې هم و په ډېرو سیمو کې یو بل لیدل هم، اما له دې ورځو خو یې خوند نه اخیست او من مخته د یو بېکاره انتظار شېبې شمارلې چې څه وضعیت نه و. یعنی له دې اوربند موږ د مخکېموم ویلي وو، له اوربند مخکېموم ویلي وو مطبوعاتو سره چې دته موږ اوربند نه سو ویلی، دا یو بریک و، یو دمه وه د نوې جګړې لپاره. دا دی موږ ولیدله چې کله اوربند خلاص و د شپې دولس بجې په هلمند کې جګړه شروع شوله او دلته موږ شاهدان یو، نور تیر شپه مو هم ټول شپه خوب نه دی کړی، نه ماشومان خوب کړی دی، نه میندو خویندو خوب کړی دی. او پرون د ورځې هم د طالبانو نوو سیمو ته ویلي وو چې کورونه بار کړي، هغوی بیچارهګان هم ښار ته د اختر په درېمه باندې کډې را شروع کړلې، په څلورمه هم همدا کډې روانې وې. اوس هم شاوخوا ټول خالي دوکانونه، خالي اپارتمانونه چې نیمه جوړ شوي دي، تر تعمیر تر کار لاندې دي، په هغو کې بیچاره ولس در بدره پروت دی او په ځانې ټوکران را تاو کړي دي، په ځانې رشکۍ را تاو کړي دي، او په ډېر بد وضعیت کې دي، په ډېر بد ژوند کې دي. او د دې تر څنګ له دې خوا ماغه د زوروره جګړه روانه ده، بمبار کېږي او ډي سي توپونه واریږي، چې په ذات کې بیرته اخوا تم چې څوک مري ډېر لږه فیصدي به د جنگ د کوونکو څخه څوک وي، خو لویه فیصدي بیرته زموږ قام دی، زموږ ولس دی، زموږ خلک دی چې هغوی ته زیان اوري. نو زه فکر کوم چې دا اختر ډېر خراب اختر و. له هغه نه مخکې هم موږ جګړې ولیدلې، هلته د لوګر مالی پیس، هلته د سپرتیا، هلته د قرباغ او د ارغنده او د هلمند مخکنۍ جګړه، او اوس دا دوام. نو ډېر بد وضعیت، ډېر بد احساس، اوس هم ډېر بد احساس دی ټوله جامعه کې.
مننه ښاغلی خیبر. وروسته به بیا تاسو ته راشو. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ په 0800 202 255 او 0900 993 203 شمیرو باندې موږ ته زنګ راووهئ. همدارنګه که سکایپ کاروئ، آزادي ټکی رادیو زموږ د سکایپ آدرس دی، کولی شئ تاسو هم لنډ خبرې وکړئ. خو تر هغه مخکې به خپله دویمه پوښتنه له آغلي اورزلا مطرح کړم. ډاکټر اورزلا، د افغانستان د حکومت مشران، پخپله ولسمشر اشرف غنی دا جمال شپیګل مجلې سره مفصله مرکه کړي، پاکستان ډیر ننګولی دی، ویلي دي چې هلته د طالبانو څخه د حمایت منظم سیستم موجود دی، شوراګانې یادې کړي دي، او دغه هېواد بیا په دوه مخې تورن کړی. د اختر په ورځو کې د امنیت سلاکار عبدالله محب مشرقي ته تللی و، هلته وویل چې پاکستان غواړي خپل سرحدات وغځوي. په دغسې حالت کې چې ډیر تورونه په دغه هېواد په دغه باندې لګیږي، فکر کوي دغه توقع چې پاکستان د ښه همکاري وکړي سمه ده که څنګه؟
مننه. پاکستان زمونږ تر ټولو لوی ګاونډی هیواد دی. د دې هیواد سره کوم داسې تهاجمي رویه کومه فایده به ونه کړي، په دې چې هغه صرف یوازې د سیاسي مشرتابه دی، یو اندازه د عام خلکو مقطعي حمایتونو سبب وګرځي، خو لیکن هغه سیاسي اړخ نه کوي. مونږ وګورو شاید چې دغه اوسنۍ پروسې ته لږ څه زیان ورسي. د پاکستان سیاست، د پاکستان د حکومت سیاست افغانستان په مقابل کې تاریخ د هغې شاهد دی. کوم وخت نه چې دا ملک تاسیس شوی دی، هیڅکله د افغانستان سره د دیو یو سالمه سیاسي رابطه نه دی پاتې شوی. تل دیو د افغانستان د حکومت او د افغانستان د نظام د مخالفینو سره کار کړی دی، او د هغې په مرسته یو څه ستونزې ډېر د دې 50 یا 60 کلنه تاریخ په پړاو کې که مونږ وګورو همدغسې یوه ستونزه روانه ده. نو اساسي خبره په خبرو کې او په تبلیغاتي پیغامونو کې نه کیږي. اساسي خبره دا ده چې من د دې لوی ګاونډۍ سره په تفصیل کینو، او ورته د افغانستان د نظام هغه قدرت، د هغې هغه استحکام دی ته په واضح شکل باندې ورته جوته کړو، او ورته واضح کړو چې اساسي هدف د افغانستان همدغه دی چې دغلته یو ثبات راشي. د افغانستان ثبات د ټولو ګاونډیو، خاص طور باندې دا چې تر ټولو لوی ګاونډی دی، د دیو په فایده به وي، نه د دیو په ضرر. بیانات چې زموږ سیاسي چارواکي کوي دا زیاتر د دیو خپل هغه تبلیغاتي اړخ په نظر کې نیسي، نسبت په دې چې واقعا د افغانستان د حل لارې لپاره، ستونزو لپاره یو لاره د حل پیدا کړي.
مننه. مخکې له دې چې ښاغلي خیبر ته ورشو، دویمه پوښتنه له هغوی مطرح کړو. یو اوریدونکی په سکایپ باندې لرو، دوی ته به وار ورکړو. مهرباني وکړئ خپل لنډ نظر راته ووایئ. موږ د اختر نه وروسته د جګړو په زیاتېدو خبرې کوو، او دا چې د افغانستان راتلونکی به څه کېږي په همدغو لنډ مهال کې.
مہربانی
پروگرام دے اختر نورس تاوتریخوالی پا زیادت دو باندے لرو
موضوع میں اور موضوع میں اور ادلے دا زمال دے جگڑے ل دوڑو خاو سخه دا غختنه دا او دا پیغام می دے چے نور بس سے افغانان نور مزور وے د خپل شخصی غختونو نه لاس واخلی او پرے دے چ افغانان نور دے آرام سا واخلی یعنی سانزه سے تاسو باور کوی دلتا پالنگار کے جگڑا روانه دا ام دا اوس هم او ډیر بد حال دا کورنۍ دا سے کورنۍ دی چې دی یو من وړو دی اغستلو وس نه لري بیچارہ گان دے الینگار ناراوت لیدی امدارنگا دے نور اسی مونا مرکز کے او بل زے کی اسی گی نو ډیر زیات بدبختی دا پټول افغانستان کې امده سید از مال حکومت څخه هم امده غوښتنه ده چې راځي نور د خپل شخصي منافع او څخه د شخصي غوښتنو څخه خلاص واخلي د طالبانو څخه مې هم امده غوښتنه ده چې لګ انعطاف پذیری وکوي د ولس په خاطر او رحم وکوي په افغانانو باندې او پرې دې چې افغانان د آرام سا واخلي خبرو ته ادامه ورکوي ځکه چې د خبرو لارې کا زر کال نور هم جګړه وشي نو بیا به هم د خبرو لارې مشکل حلوي نو حکومت نه هم همدغه غوښتنه ده چې د خبرو په مخ کې د خندونه نه پیدا کوي او پرې دې چې دا د دوه کوم تړون چې دی که څه هم یو څه ناڅه نقص شوی دی خو بیا هم غوښتنه مې دا ده چې پرې دې چې دغه تړون په کامله توګه عملي شي په افغانستان کې ځکه چې افغانستان کې د سولې تک ام دغه تړون پورې اړه لري
بل اوریدونکو به مرا واخلو په ټلیفون باندې غږیږي مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای خبرې کوي
بل ستی الله سنګ وی صاحب سلامونه مې قبول کا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ
اول خو سلامونه تاسو باندې کوم تاسو دواړو ملمنو ته خصوصا اقبال خیبر صاحب محترم ته د تیر اختر مبارکي تاسو ته وایم او د تیر اختر مبارکي وایم دای قربان سو سپین خبرې کوي واقعا دلته دا درې ورځې وربند زموږ په جوزجان کې خصوصا په ټول افغانستان کې دا وربند چې راغی خلک څنګه څه ورته خوشاله و خو زه د اقبال خیبر صاحب خبرې تاییدوم خلک به ایم دی ته د دې درو ورځو اندېښمن و چې درې ورځې بعد بیا د افغانانو په سر باندې څه بلا راځي بیا به څونه منډې پرې کېږي څونه ناویانې به کونډې کېږي بیا به څونه تور پیکان په خاو کړي بیا به سونه یتیمان د بابا په سر باندې دریږي نو دغه اوسنۍ هغه درې ورځې مخکې اندېښنې والي اوس تاسو اوس ګورئ په جوزجان کې عملیات روان دي دا اوس جنگ دی او خصوصا په هلمند کې هغه ښځې چې چا تر ننه په لو نه ولیدلی نن په نیمریج په نیمرو کې ناستې دي پر زانو باندې ټوکرانه سره خبرې لکه دی چې وایي واقعا خلک خوب نه کوي دغه اوسنی وربند چې موقتي وربند و دا ستي الله جانه خلکو داسې بلی لکه د سرطان یو سړی چې د سرطان په مرض اخته وي او ته د یو څو ساعتو د درد پیشکاری ورکه دغه وربند داسي وربندو خلک دایمي وربند غواړي خلک صلح غواړي خلک هم د توپک قرنچین غواړي د قلم سره مینه غواړي
مننه ژوندې اوسې قاری پښتون له جوزجانې خبري وکړلې برته براشو د پروګرام ملمنو ته ښاغلی خیبر د افغان ولس خو ځان ستړی کړ دا څو کالې د سولې لپاره غوونه پورته کړ تاسو یې لوی بیلګې یاستې له هلمند راغلې تر شمال د افغانستان مو په لې مزل وک د سولې په خاطر باندې مګر تاوتریخوالې لا زیات شو چا د افغان ولس غږ وانهورېده څه فکر کوئ که په کور دننه غږ نه اورېدل کېږي ګاونډیانو ته مراجعت څنګه ده په داسې وخت کې خصوصا پاکستان چې ویل کېږي طالبان ته ویلوي اول ته یاډي دي او هغوی له هغه ځایه امرونه راخلي
ګورئ ستانګزی صاحب نږدې که ووایو په 1950 کال راهیسې تقریبا دو اویا کال سو په افغانستان کې د شرق او د غرب تازه جګړه شروع سره کله نه مخ کې د انګریز او د تزاري روسیې بحث کو ان هغه وخت خدای نږدې یو نیم 200 کال سو چې په افغانستان کې د لوی بلاکونو ترمن جنگ دی اوس هم افغانستان کې نه د طالبو د اسکر ترمن جنگ دی نه په کور د نن جنگ دی او نه بلا کوم مذهبي او سمتي او ژبنۍ جګړه ده دلته جګړه دا وخت مطلق د چین او د امریکې ده د روس او د امریکې ده په ځانګړي ډول اوس چې نوې چپه را شروع شوې ده د چین او د امریکې ده ګورئ تاسو ګورئ چې امریکې په چین کې د نو مداخلو لپاره لاس شروع کالته د غیر په مسلمانانو کار الته په تبت کې په دلایلامه او په دې خلکو کار الته په انکانګ باندې کار لرل او دلته د چین له لوري د دوه لوی پروجیکټونو شروع کیدن چې د سیفیک د بل ون بیلډ ون روډ ده دا د چین لپاره حیاتي لوی پروجیکټونه دي چې نهایت لوی اقتصادي ارزښت ورته لري او دا د امریکې نه
د ښاغلي خیبر ټلیفون قط شو موږ بیا ورته زنګ ووهو تر هغه پورې به له اغلی ورزلا اشرف پوښتنه وکړو. اغلی ورزلا، یو بحث چې په دې ورځو کې مطرح شوی دی، آن د ملګرو ملتونو امنیت شورا یا په ملګرو ملتونو کې هم د افغانستان د جنگ غندنې شوي دي، څه فکر کوي؟ یوازې غندنې کار ورکوي که نه باید حداقل نړیواله ټولنه په راس کې ملګري ملتونه چې په افغانستان کې ډېر ښکېلم دي هغه سرلاري هیوادونه دوی باید څه ډول اقدامات وکړي؟ یوازې غندنې کار ورکوي که نه عملي اقدامات هم ضرور دي؟
مننه ستانکزای صاحب. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا آخرنی بیانات یا غندنې د ستاینې وړ دي، په دې چې کله کله همدغه اوس په فلسطین کې ډېر یو خونړۍ جګړه روانه ده او موږ تاسو ټول خبر یو چې دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې د هغې جګړې په حکله باندې یو نتیجې ته ورسیږي او یو بیانیه ورکړي. هغلته ماشومان وژل کېږي په هره ورځ کې. د هغې په مقایسه باندې که موږ وګورو په دواړو اخرنۍ پیښو کې، خونړۍ او پیښو کې، په افغانستان کې ملګري ملتونه امنیت شورا زر تر زره اعلامیه په نشر وسپاره او خلکو یې خبر کړل چې دوی دا حادثې یا پیښې محکوموي. نو اصلي خبره دا ده چې په دې محکومولو او په دې بیاناتو کې کوم فایده نه کیږي، په دې چې افغانستان خلک او ولس کاملا ستړي دي د دې جګړې نه، په دغسې یو جګړې نه چې لکه څنګه چې خیبر صاحب وویل، واقعا دا د افغان د ولس جګړه نه ده، دا د طالب او د عسکر تر منځ یوه جګړه نه ده، دا یو منطقي سیمه ییز یو نړیواله جګړه ده چې موږ په کې د سوزیدو د لرګیو په توګه باندې سوزو په دې څلوېښتو کالو کې. نو اساسي خبره دا ده چې امنیت شورا د ملګري ملتونه باید هغه خپل قدرت او هغه خپل ویټو په دغه برخه کې په عملي ډول باندې په کار واچوي او دغې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د دوی سره دغه قدرت او دغه صلاحیت شته، د افغان خلکو سره دا نشته، د افغانستان د حکومت سره هم دا قدرت او صلاحیت نشته، ځکه د افغانستان حکومت د طالب په نامه باندې یو جنبش سره مخامخ نه دی، د سیمې د قدرتونو سره مخامخ دی. نو د هغې د وجې نه اساسي توقع یا کوم اندېښنې چې د افغانستان خلک لري هغه دا ده چې ملګری ملتونه قدمي کوم قدمونه په عملي برخه کې کولی شي واخلي چې دغه ستونزه حل شي. موږ ولیدې چې د سولې پروسې تر نامه لاندې کومه خبرې چې روانې دي، د دې کوم عملي نتیجه د افغانستان ولس لپاره نه دی لیدل شوی. بهرنیان پکې دغه شوې ساتل شوې دي، په بهرنیانو حملې نه دي شوې دي، لیکن افغان ولس ورځ تر بلې زیات رنځوري په ښارونو کې، په کلیو کې، په باندو کې، په مختلفو سیمو کې. نو د دې په اساس باندې د افغانستان خلکو توقع یا تمه د ملګرو ملتونو نه همدغه دی چې دوی خاص طور باندې د امنیت شورا، ځکه لکه څنګه چې تاسو ویلي، دوی هر کوم یو نفوذ او یو قدرت لري چې کولی شي چې په واقعي ډول باندې په طالبانو فشار راوړي چې دوی دې دغه وسلواله جګړه لاس ونیسي او راشي په سیاسي
ډګر کې خپل فعالیتونه شروع کړي. مننه اغلی ورزلا. ښاغلی خیبر، ساس ټلیفون مخکې بند شو، کولای سي خپلې خبرې په هغه سوال کې لږ نور یې وکړي لنډي؟ البته بیا به زه بله پوښتنه له تاسو دا وکړم چې د ملګرو ملتونو لپاره څه کول پکار دي؟ یوازې غندنې کار ورکوي چې هغه د اوس هغوی هم دا غندنې پیل کړي دي د افغانستان د جګړو؟
ګورید ستانکزای صاحب، دا ډیره واضح ده چې د دنیا جګړه په دې وطن کې په اقتصادي مسایلو ده او په اقتصادي مسایلو کې ترحم نشته. اوس خو په دې څلوېښتو کلونو کې نږدې 2 میلیونه رسمي اعمالو له مخې افغانان وژل شوي دي چې 40 میلیونه نور هم وژني. دوی ترحم نشي کولی، ترحم نه کوي.
نه امریکا کې، نه چین کې، نه روس کې او نه پاکستان کې، چې دا د افغانستان د جګړې اصلي لوري دي. او پاکستان له بده مرغه د دنیا له دغه جګړې نه په دې نیت استفاده کوي چې خپلې پرونۍ هیلې ته ورسي، چې افغانستان د 15مې صوبې په ډول د ده تر واک لاندې رامنځته شي. نو ښه خبره دا ده، ګوره دنیا بیا هم رحم نه کوي او بیا هم موږ یو کاذب انتظار، یو دروغجن انتظار د دنیا لپاره، بس په ځانګړي ډول د امریکې لپاره. د امریکې په وس هر څه دي، هر څه کولای شي، یعنی په پاکستان فشار رامنځته کولای شي چې جګړه ودري. ما نه دري ولې ودري؟ اوس دغه جګړه د امریکې په ګټه ده چې په سیمه کې روانه ده. د ده د پاتې کېدو لپاره هم بهانه سازي کولای شي او بیرته افغانانو کې هم دا روحیه ایجادوي چې موږ د امریکایانو پسې ونیسو. نو اوس چې جګړه هر څوک کوي، دا په دې معنا ده چې موږ افغانان مجبوره کی چې موږ د امریکایانو پسې ونیسو چې مزه یې له دې وطنه. بل د ملل متحد په ارتباط، ګورې نږدې یو میاشت مخکې موږ له ملل متحد سره ناسته وکړله. موږ ورته د دغه وضعیت ښکارندویي کوو، د دغه وضعیت تصویر ورته وړاندې کوو. هغوی ولاکه که دا خبره له اخلي د افغانانو او د عملي کار خبره، خو یې بیخي لرې ده. یعنی دومره بې تفاوتي ملل متحد له افغانستان سره روانه کړې ده کوي چې حد یې نشته چې بیا لږ بحث جدي ورسره کوي، وایي چې امریکایان موږ نه داخلی چې دې پروسه کې متازول. خو بیا د ملل متحد شتون په دنیا کې تر سوال لاندې راځي، او یا له افغانانو سره افغانان تیر باسي په دغه خبرو کې چې زما په وس نه ده. حال دا چې ټول قدرتونه له دوی سره دي. نو هیله مو له نړیوالې ټولنې له ملل متحد څخه دا ده چې حد اقل موږ ته د انسانانو په سترګې وګوري. په دې وخت خو
خغلی خیبر مننه. اغلی اورزلا، لتاسو غواړم ورسته پښتنه دا وکم چې د افغانستان د امریکا او د ناتو د ځواکونو د وټلو نیټم دغه دره پنګدې کېدو دا ویل کیږي چې ان مخکې بلغه نه دا بشپړ شي. د افغانستان راتلونکي څنګه ارزوي؟ د هیل لپاره څه شته؟ لاند کپ یو نیم دقه کې وایده
افغانستان داسې یو ملک دی چې د ناتو او د بهرنیو ځواکونو د راتګ نه مخکې هم موجود و. د تلونه بعد هم به دا مملکت دغه سیستم دغه نظام به موجود وي. ستونزې به خامخا راځي، لیکن زما پوره اطمینان دی چې د افغان ولس، د افغانستان امنیتي چارواکي چې دي، د افغانستان امنیتي هغه عسکر چې نن د افغانستان تر بیرغ لاندې خپل د خاورې نه دفاع کوي، دوی به په پیاوړي ډول باندې خپل د خاورې نه دفاع وکړي. اساسی ستونزه د دیو د وټلونه په نظامی وټلونه نوینم. ستونزه یا اندېښنه چې دی، هغه د دنیا د نړۍ تعهد دی په اقتصادي او پرمختیایي برخه کې د افغانستان سره پاتې کېدل دی، چې په دغه برخه کې موږ ډیر زیات کوشش کوو چې په مختلفو پلاتفورمونو، د مختلفو پلاتفورمونو د طریقې نه دغه پیغام د دنیا لپاره ولیږو چې دغه ستونزه په افغانستان کې په دې سلويختو کلونو کې پیدا شوې دي. د دې د حل لپاره موږ ستاسو پر مخکیایي کومکونه او مرستو ته تدبیر اوږد مهال ضرورت لرو. نو هیله من یو چې دغه کومکونه او دغه مرستې د افغانستان سره ادامه پیدا کړي. د دې نظامی حضور لپاره اوس د سډیر حیاتی ضرورت
بنوي
خپل قدرتونه پیاوړي دي او کولی خپل د خاور نه دفاع وکړي.
مننه کوم. د افغانستان د څارنې ورزونې د ادارې مشر او افغان شنونکي او فعال ډاکټر ورزلا اشرف نعمت، له تاسو چې پروګرام کې مو برخه واخیسته. ورسته پوښتنه له ښاغلي خیبر کوم. ښاغلي خیبر، یو نیم دقه وخت لرو، کلند راته وایي د افغانستان راتلونکي څه کیږي په داسې وخت کې چې بهرني ځواکونه پوتلو دي؟ لاند کوی. مننه.
د دنیا بخپل لوبي روانې ساتي په دې ځمکه. زموږ هیله خپل قام په خدا ده چې ګوره ومو لیدل په څلوېښت کلونو کې چې کوم محشر هغه په موږ راوسته. ښه خبره دا ده چې زموږ خلک چې هر ځای دي، همدا اوس هم د دغې جګړې په خلاف چې هر ځای دي، دوی باید راووځي. دوی په کورونو کې ګوره د بدلون خبرې نه کیږي، چې سم سړک ته راونه وځي او تظاهر ونه کړي، ځان ښکاره نه کړي چې زه دا غواړم. اما زموږ خلک دا وخت مطلق په کنجونو نه نوتی، په کوټونو نه نوتی، په مساجدو نه نوتی دي. تر هغه چې خلک اواز پورته نه کړي او سړک ته ونوځي، بل ځغ داګیز نه کړي، واټ ته ونوځي، تر هغه پورې دنیا زموږ خبره نه اوري، او تر هغه یو قامي ولسی دواکو قدرت رامنځته نشي، دنیا زموږ خبره په هیڅ صورت نه اوري. نو ښه خبره دا ده
او واقعي خبره دا چې د خلکو زور د خدای زور دی راځي چې خپل سره متحد شو خپل اوازونه سره یو ځای شي.
ډیره زیاته مننه کوم د افغانستان د سولې د ولسی حرکت مشر او بنسټګر ښاغلی اقبال خیبر. بحث مو سره واورید. ډیره مننه کوم اوریدونکو له تاسو نه هم
مننه چې ازادي راډیو واورید.
ساعت یک بعد از